واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واورئ
خدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارشیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم ټاکل شوی چې د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپل کار په لومړی ورځ امریکا ته د یو شمیر اسلامي هوادونو پر اوسیدونکو باندې لګیدلې بندیز لری کړي د بایدن د دفتر راتلونکي رئیس ران کلین په یو یاداش کې ویلي چې نوی ولسمشر به د خپل کار په لومړی ورځ د دې اقدام برسیره د امریکا متحده ایالات د پاریس د اقلیم د بدلون له تړون سره بیرته یو ځای کړي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2018 کال کې د یو فرمان په صادرولو سره د عراق ایران لیبیا سومالی سودان سوریه او یمن اتباع د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کولو بند کړل ولسمشر ټرمپ هغه وخت متحده ایالاتو ته د سخت دریزو او ترهګرو د راتللو د مخنیوي په خاطر پر دغو هیوادونو باندې د سفر بندیز یو اړتیا بللې و په واشنگتن کې د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډانلډ ټرمپ پلویانو د اعتراض سو وړې غونډې وکړې خو د تاریخواري کوم راپور نه دی ورکړل شوی یو چارواکی وویل په دغه ورځ هیڅ ډول پیښه نه درامنسته شوی واشنگتن کې وروسته تر هغه وضعیت کړکېچن شو چې د جنوري په شپږمه د ټرمپ اړیدلو پلویانو د کانګرس پر ودانه يرغل وروړ ټرمپ ادعا کوي چې د ټاکنو پایله غلا شوې او د یې ګټونکي وو خدای دا څوزله د امریکا په محکمو کې رد شوې ده په واشنگتن او د امریکا په لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارد سرتیری چې د مظاهرو د مخنیوي په وسایلو سمبال دي ځای پر ځای شوې دي دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په شلمه د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن له لوړې مخکې د نارامۍ هر ډول هڅه شنډه کړي د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړي متخصص وایلي چې د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن هغه ارمانی پلان چې د خپل ولسمشرۍ په لومړیو سلو ورځو کې به 100 میلیونه امریکایانو ته د کرونا واکسین ورکړي د امکان وړ دی د امریکا د ان بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې د امریکا د الرجي او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انتونی پاوچی تما څرګنده کړه چې د موجودو واکسینو او بازار ته د راتلونکو نورو واکسینو د ماسکونو اغوستلو او د ټولنیز واټن د ساتلو سره به امریکا شاید ښه حالت ته لاړه شي دا مهال امریکا د کرونا د 40 میلیونه ناروغانو په درلودلو او خلکو ته د واکسینو د ورکولو په پروګرام کې د ستونزو له امله په ښه حالت کې نه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی او طالبانو ته یې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره خپل اجنډا سپارلې ده د مرکچی پلاوی دغه غړی د نوم نه خودو په شر رسنوي ته ویلي دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي دي سرچینه خبر ورکړی چې طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه سپارلې او په خبرای دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د طالبانو لخوا د اجنډا په اړه داخلي مجلسونه روان دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی مشرانو او یو شمیر غړو پرون یو ځل بیا د اجنډا د مسایلو په اړه خبرې کړې دي په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دواړو لورو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي له امریکا سره د شوې هوکړې یوه برخه بللې ده په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ادعا کړې چې د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې مذاکرې په سرعت سره مخې ته لاړ شي عبدالله دا خبره په هغه دوهمه مجازي غونډه کې وکړه چې پرون د افغانستان د سولې پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوی وه عبدالله زیاته کړه چې تر هغه ځایه چې د دوی په اړخ پورې اړه لري یو اصل چې د دولت مذاکره کوونکي ډله به یې تعقیبوي هغه تر خپله وسه روانو مذاکراتو ته سرعت ورکول دي تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر اعدام د محکوم و طالب بندیانو د اعدام غوښتنه کړي امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه په یوه لیکنه کې ادعا کړې چې د طالبانو بندیان فکر کوي چې بخل کیږي او د هغوی دا ډول تصور د افغانستان په لویو خارونو کې د هدفي وژنو د زیاتېدو سبب شوی دی. سالې د یو شمیر نیول شویو طالبانو اعدامول دغې ستونزې د حل په توګه یاد کړي دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي بندیان په دې حق له اعتراف کوي او هیله لري چې یوه ورځ به د سزا پرته له بند څخه خوشي شي. صالح د هدفي وژندو قضیو پر حل ټینګار کړی او د ده په وینا د نیول شویو تروریستانو اعدام مسله به د قانون د حاکم عالی شورا غونډه کې مطرح کړي. د افغان حکومت د رسمي شمیرې له مخې له 300 زیات بندیانو ته د افغانستان د درېګونو محکمو لخوا د اعدام سزا ورول شوې، خو لا هم په زندانونو کې وشوي سبا کوي. په تخار او کندهار کې چارواکي د طالبانو د بریدونو د پښاتم بولو او د ډلې ته د زیانونو د اړولو خبر ورکوي. د تخار د امنیه قومندانې ویان عبدالخلیل رسنوی ته ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په خوجغار ولسوالۍ کې د طالبانو د یو برید مخه ونیوله. نوموړي زیاته کړه چې په دغه برید کې د طالبانو د لایزري قتیم رسیل په ګډون 15 طالبان وژلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړي دي. اسیر په دغه نخوتو کې خپل لور ته د یو سرتیری د ټپکېدو خبر ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو مخنیولې او د دې ډلې له 40 زیات وسلوالي وژلي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 13 ورځ طالبان د کندهار ولایت جړی او ارغنداب ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسټو د برید په مخه راټول شوي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د فعال دفاع په چوکاټ کې پر بریدونه وکړل. اعلامیه په دغو بریدونو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو په تخار او کندهار کې ډېر ډلې ته د اړول شوي زیانونو په اړه د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې نن یو موضوع دا ده چې د جمهور رئیس غنی اول مرستیال ویلي دي چې د طالبانو بندیان باید اعدام شي، مګر یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت باید د قانون په اساس چلند وکړي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیر لمخې د افغانستان په زندانونو کې ل 300 نه زیات بنديانو ته د دریګورو محکمو لخوا د اعدام سزا اورول شوې ده. د امریکا خبريالي نیمه نیازی په دې حق له کابل نه راپور شا کړی دی.
د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح افغانستان کې پورسته او میاشتو کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره ویلي چې د طالبانو بنديان باید اعدام شي. امر الله صالح د دوشنبه د ورځې د سهار د شپږنیمو بجو د امنیتي غونډې د بحث شو موضوعات مهم ټکی د خپل فیسبوک پر پاړه خبره کړې او ویلي دي چې د دې لپاره چې د طالبانو بنديان فکر کوي چې بخل کیږي، د هغوی دا ډول تصور د افغانستان په لویو خارونو کې د هدفي وژنو د زیاتېدو سبب شوی دی. خاغلی صالح ویلي
دغه مشکل یو اساسي حل لاره د یو شمیر نیول شوو اعدامول دي. دانی ولشي باید اعدام شي ترڅو نور ورڅخه پند واخلي.
خاغلی صالح د هدفي وژنو د قضیو پر حل ټینګار کړی، ویلي دي چې د نیول شوو ترورستانو اعدام مسله به د قانون د حاکمیت عالی شورا غونډه کې مطرح کړي. خود سیاسي چارو کارپو سليمان سباون امریکا حق ته ویل چې حکومت باید د قانون په اساس طالب بندیانو ته سزا ورکړي او باید لپی خود څخه د مخنیوي په موخه امنیتي تدابیر زیات کړي.
خبره ای چې څوک مجرم دی، جرم یې کړی دی، هغه تک د اعدام سزا یا هغه تک د ټول عمر د بند سزا د قانون سره سم ورکړل شي، او د بلې خوا حکومت خپل تدابیر پیوړي کړي چې مخالفین ونه توانیږي راشي دلته او د خار په منځ کې د خل هدف او قرار وګرځي، یا د غوي خلکو وجنی، یا د خلکو د موټرو پورې چسپکی بمونه وتړي. او د دې ترڅنګ تاسو پوهیږئ چې اواز دانه چې غوي عام خلک یا تیر ورځ مېرمنې قاضیانې په نخښه کړي، هغه حتی د دولتي موټر یا رینجر پوري چسپکی بمونه تړي، نو دا څنګه امکان لري؟
د ولسی جرګې غړی فکوري بهشتي هم ورته نظر لري.
باور من است که همه مسائل بر اساس قوانین انجام شوه، چې قانون
اصلا باور نه دی چې ټول مسائل باید د قانون په اساس ترسره شي. هر څه چې اساسي قانون حکم کوي په هغه اساس باید مجرمینو سره کده جګړې مجرمین همو وسی چلند شي.
د افغان حکومت د رسمي شمیرونو لمخې د افغانستان په زندانونو کې 300 څخه زیات بندیانو ته د دریګونو محکمو لخوا د اعدام سزا اورول شوې ده. همداشان شو خوشبخت سو نور ته د دوو محکمو لخوا د اعدام سزا ورکړل شوې او اوس مهال هغوی د تمیز محکمې پریکړې ته انتظار باسي. خاغلی صالح دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې په وروستیو میاشتو کې کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې پرلپسې ډول دولتي مامورین، مدني فعالان او خبريالان په هدفي وژنو کې په نښه شوي دي. طالبانو د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح سرګندونه طلاق برګون نه دی خودلې، خو دغه ډېرې په هدفي وژنو کې د خپل وسلوالو لاس لرل په کلکه رد کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب
جامع بے طرفہ او ماسک رپورٹ نہ خبرئی دا امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګه په یو شمیر وزارتونو او ریاستونو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف بللې او د جمهوری ریاست نه غوښتي دي چې د ولسی جرګې د باور درې اخستو لپاره نوي کسان معرفي کړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې هڅې ادامه لري او زر به حکومت اړوند وزارتونو او ریاستونو ته نوي کاندیدان معرفي کړي. د آشنا رادیو خبريال ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه رپورت را لېږلې ده.
ولسی جرګې ته د حکومت لخوا د معرفي شوو نوماندانو له ډلې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزارت سرپرست مجیب الرحمن کریمی، د پوهنې وزارت سرپرست رنگینه حمیدی، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر، د خزو د چارو وزارت سرپرست حسینه صافی او د افغانستان بانک د ریاست سرپرست اجمل احمدی د روان مریض کال په لیندې میاشت کې د وکیلانو د باور رائے پتر لاسه کولو بریالي نشول. د سباندې یوې نیمې میاشتې په تیرې دو سره د کابینې د 15 غړي د سرپرستانو په توګه په خپلو څوکیو کې کار کوي، په داسې حال کې چې د قانون په اساس هیڅوک نشي کولای چې لیوې میاشتې څخه د زیاتې مودې لپاره د یوې ادارې سرپرستی وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له جمهور رئیس غنی څخه غوښتي چې په خپل کابینه کې د سرپرستۍ دوه تد پایټه کوي. د دغه جرګې رئیس د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل:
توقع ما جلالت نواب رئیس جمهور این است
له جمهور رئیس څخه زموږ هیله دار چې د ځینو اشخاصو غیر مسؤلانه حضور چې د یو شمیر ادارو په رهبرۍ کې دي او د ولسی جرګې تایید یې نه دی ترلاسه کړی، منع کړي او د سرپرستۍ د قانون د نقضولو لپاره یې ژر تر ژره رخصت کړي. دا سرپرستان که هر څه ترسره کړي قانوني نه دي او د بنسټونو د بے باوري لامل کیږي. مهرباني وکړئ ژر تر ژره د دغو وزارتونو لپاره نوې شخصیتونه معرفي کړئ. د سرپرستۍ د قانون په اساس د ولسی جرګې لخوا د یو وزیر د صلاحیتونو لردولو وروسته هغه نشي کولای چې په خپل وزارت کې کار ته دوام ورکړي او جمهور رئیس باید په دیر شو ورځو کې یو بل کس د باور رائے د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی رحماني زیاته کړه چې ولسی جرګه له حکومت سره د تقابل کېدو نیت نه لري او ټولې غوښتنې د قانوني صلاحیتونو په اساس دي. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه ځواب ویلو ته حاضر نشو، خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت مرستیال علي کاظمي امریکا غږ ته وویل د هغه وزارتونو او خپلواکو ریاستونو لپاره چې د ولسی جرګې د باور رائے ته اړتیا لري د نویو کسانو د معرفي کولو پر سر هڅې دوام لري.
وزارت پارلمانی در این رابطه تلاش خود انجام میده.
پارلمانی وزارت په دې اړه خپل هڅو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د افغانستان د ولسی جرګې مقررو غوښتنو ته یو مثبت او د قناعت وړ ځواب ولري.
یک جواب مثبت او قناعت بخش تاسو ته وشم.
د وزارتونو سرپرستی له تیرو کابو دوه ولسی رئیس د افغانستان د حکومت په تشکیلاتو کې یو اساسي ستونزه بلل کیږي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د پخوانی جمهور رئیس کرزی په دویمه دوره کې د سرپرستۍ کچه ټیټه وه، خو له 1903 نوم کال څخه وروسته اکثره وزارتونه او خپلواک ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره شوی دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړي عبدالوحید فرزي امریکا غږ ته وویل چې په حکومتي ادارو کې د سرپرستۍ د دوه دوام پرخې حکومتوالۍ باندې منفي اغیز لري.
پیامدهای سرپرستۍ در دو
په وروستیو دوه لسیزو کې سرپرستی چې پایلې د ښاغلي کرزي له حکومت څخه شوی او تر نن ورځې دوام لري، پایلې د قانون د احکامو نقضول دي. دویم د وزیرانو لخوا حساب نه ورکول، دریم د اړوندو ادارو تړلتیا او څلورم په دولتي ادارو کې د سرپرستانو لخوا په کارونو کې پوسواله یې پایلې کېدلی شي. د ولسی جرګې وکیلان ټینګار کوي چې د خلکو د ستونزو د حل او د وزارتونو او خپلواکو ریاستونو لخوا د مسؤلیت منلو لپاره دیتا اړتیا ده چې حکومت د سرپرستۍ دوت پایته ورسوي او ژر تر ژره اړوندو ادارو ته نوي او وړ کسان معرفي کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړ مراسمو ته دوه ورځې پاتې دي. د امریکا په ولسواکۍ کې په دودیز ډول دا مراسم د یو جمهور رئیس نه بل جمهور رئیس ته د سیاسي اقتدار سولیز انتقال بلل کیږي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د امریکا د تاریخ په اوږدو کې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د امریکا د دیموکراسي خاصه ځانګړتیا بلل کیږي. د قدرت انتقال معمولا د یو سیاسي ګوند بل ګوند ته کیږي، حتی که د رائے توپیر کم وي او ټاکنې لنجمنې هم وي. د جنوري په شلمه به جو بایدن د کانګرس مانی په هغه زینو کې د لوړې مراسم پر ځای کړی چې دوه نه مخکي د ولسمشر ترامپ د پلویانو د برید له کبله زیانمنی شوې دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وی وینا کې ویل، زه د باندې د لوړې د پر ځای کولو نه یریږم. په کانګرس برید د لوړې مراسم چې د کرونا وایرس له کبله مخکي له مخکي ټکنی شو لا پسې محدود کړی دي. د جارج واشنگتن په پوهنتون کې کارکونکي لارا براون ویل، زه فکر کوم چې ډېر امریکایان به د لوړې مراسمو ترتیبات تکمیل او په دې ورځ به په صحنه کې حاضر وي. دې تقریباتو ته په محدود شمیر میلمانه رابلل شوي او دوی به د فزیکي واټن په مراعاتو سره په خاصو ځایونو کې کینول کیږي. د لوړې او وینا وروسته به بایدن د پوځي تشریفاتو قطع معاینه کړي او اقتدار به په سوله ییز ډول ورانتقال شي. د هغی وروسته به بایدن د پخوانی ولسمشرانو براک اوباما، جورج دبليو بوش او بل کلینټن په ملتیا د ارلنګټن په ملي هدیرې کې د ګمنامو سرتیرو په قبرونو د ګلونو ګیډۍ کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویل، ګمان کوم چې شاید د پنسلوینیا په واټ کې کوم عظیم رسم گذشت یا مراسم ترسره نشي. هغه پر ځای به په ټول امریکا کې یو لړ ټلویزیوني مراسم نندارې ته وړاندې شي چې د لوړې مراسمو د کاري کمیټې په حواله به دا ننداره په ټول ملک کې په خاص او متوافق ډول ترسره شي. د لوړې د مراسمو په ماخام د نوي ولسمشر د کاري دورې د پیل کېدو په ویاړ د یو لړ خاصو دویدیزو مراسمو په ځای به دا ځل د فلمی ستوري ټام هانکس په قربتوب د بروس سپرینګسټین او ډیمی لوواتو په شمول ځینې هنرمندان سندري وایي. له خلکو غوښتل شوی چې په خپل کورونو کې پاتې شي او د قانون د تنفیذ او نظم په خاطر زرګونه پوځیان ګمارل شوي دي. د جارج واشنگتن په هنتن لیزا بارتن ویل، دا د اندېښنې وړ ده چې موږ باید په ولسواکۍ کې د مشروع ټاکنو د لوړې مراسمو د امنیت لپاره پلازمینې ته 1500 پوځیان ولیږو. دا خبره نه ده. جو بایدن به د چهارشنبه په غرمه د لوړې د مراسمو د پر ځای کولو وروسته د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر وي.
د امریکا د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غا آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک لپاره په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غا آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هیروئ. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماقامه نه ژوندۍ خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا پیښې کمې شوې دي، مګر د عام روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو خطر لا هم زیات دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې اوس په افغانستان کې د معاینه شویو سمپلونو نتیجه 30% ده. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې هکله نور تفصیل را لېږل دي.
د عامه روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په سوال ولایتونو کې د کورونا وایرس نه هغه مثبت پیښې ثبت کړي چې وزارت په افغانستان کې 1550 وړاندې د کورونا او بعد خبرېدو راهیسې د ټولو مثبت پیښو شمیر 3500 یو ته رسیدلې دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس دوهمه صفه لا هم د خبرېدو په حال کې ده، خو د دغې صفې د پیل د لومړۍ اونۍ په پرتله اوس زور کم شوی دی. د روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله طریقه د کورونا د مثبت پیښو د کمېدو یو علت پوروسی ورځو کې په افغانستان کې د هوا یو څه ګرمېدل خي.
موږ تاسو ټول به شایدانو چې ژمی د هوا نسبتا څو ورځو وړاندې ګرمه شوې ده، او له بلې خوا زموږ په سدي راجل شوې ده. د دوم کال درېمه اونۍ فیصدی نسبتا لومړی او نیته خورا زیات توپیر لري چې مثبت واقعیت هم کم دی مړینه مو هم کم ده او وسره خو کې دروښ شو یو فیصدی مو بیا بیرته نسبتا نورونه ته هم لول شي ده نو ان شاء الله موږ هیوادوال ته ډاډ ورکو که په روغتیا وزارت سره په دې برخه کې هیوادوال نور له هم همکاري وکړي نو ان شاء الله په یو نیو میاشت کې به دغه رقم او فیصدی زمونږ راټیږي او بیرته با پینزو شپو ویلا سپر ترسیگی
تمال ګریبلتون د بشری مرستو د امغهګی دفتر و چاپ افغانستان کې د کرونا وضعیت په اړه په روسي راپور کې ویلي چې اوس مال په دغه هیواد کې د ټولو مینه شو مشکوکو پیښو د مثبتو پیلو پیسدي سلیل شترسیگی په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله روغتي سیستم خورا زیان لیدل چې ورسره په روغتونونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې برخه کې هم ستونزې لیدل کیږي او چا وایي چې په روغتونونو کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ او نورو ناروغیو د اخته شو ناروغانو د درملنې په برخه کې ستونزې شته دي. د اداره د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له قوله خلکو ته خبرداری ورکوي چې په ورځني ژوند کې ماسکو کاری او ټولنیز واټن وساتي. د عامه روغتیا وزارت هم له خلکو غواړي چې دغه وزارت روغتیا سپارښتنو ته پام وکړي. دا وزارت وایي چې که خلک غفلت وکړي او ماسکو نه کاری او ټولنیز واټن ونه ساتي نو د کرونا وبا د درېمې څپې د خپرېدو امکان هر شی بشته دي. نور الله تعالی کوي چې تر اوسه له درېمې څپې د خپرېدو علائم نه دي څرګند شوي.
تر اوسه پورې د دریم موج هم کومه نه خني خانه نه لخر شوی خو بیا هم ورته روغتیا وزارت لغل پر هم چمتواله لري لکه څنګه چې دوهم موج له دو سلوکته مونږ څخه د لومړي کال تر دو پنځمونه پورې د لومړي کال دوهم موج چې اوس هم د دوهم کال دریم مونږ دا چې تر اوسه پورې دوه موج روان ده ان شاء الله کابو شوی ده مهار شوی ده که دریم موج هم راشي داسې به کابو مهار شي ان شاء الله روغتیا وزارت کاملا ډاډ ورکوي هیوادوال ده چې موږ په کافي اندازه هغه لازم توکي چې د کورنلس برخه کې ورته اړتیا ده لري.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 2318 څلوېښت تنه د کرونا په ناروغۍ مړه شوي چې د اوچا د معلوماتو له مخې واټې روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي. همداشان په دغه موده کې 4311 تنه پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوچا وایي په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو راهیسې د دغه هیواد د نفوس څه باندې 2118 تنو لابراتواري معاینه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې د کرونا وایرس 15000 دریس او سلور ته پالې پیخي شته دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو راپورټونه اوري. د مهاجرو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې اردن د نړۍ لومړنی ملک دی چې هغو مهاجرو ته چې د کورونا واکسین ورکړي دي د ملګرو ملتونو سره د هغوی نمونه ثبت کړي دي. اردن کې په تیره هفته کې د واکسین ورکول پیل شوی دي. په دغه ملک کې ټول اوسیدونکو ته مهاجر دي او کپنه غوښتونکي مفت واکسین ورکول کیږي. په اردن کې دا وخت د سوریې، عراق، یمن او لیبیا په زرګونو مهاجر ژوند کوي. د امریکا خبريال دلګالک د امان راپورټ را لګولې ده چې نظرانه یوسف زئیل ولی
د سیمې د شخړو د لاسه خپل ملکونو پریښودلو ته مجبور شوي مهاجرینو 80% په اردن کې ژوند کوي. په اردن کې اوسیدونکو دغه مهاجرینو ته به د کرونا ضد واکسین وشي. د ملګری ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې هغوی د اردن د صحت د وزارت سره د نږدې کار کوي چې د ذاتاري او ازرق په کمپونو کې پرتو مهاجرو ته واکسین وشي. دغه مهاجر د سوریې نه دغه ملک ته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې د اردن د پاره ویان فرانسیسکو برد امریکا غږ ته ویل چې تیرونی د اربد او مفرد په سیمه کې سوریه او عراقی درې څلوېښت مهاجرینو ته په لومړی جوپه کې د کرونا واکسین ورکړل شو. هغه زیاته کړه دلته ډیر مهاجر دي چې هغوی د کرونا واکسین کولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي دي. دلته د حکومت لخوا د خلکو نمونه ثبت کیږي. تر اوسه پورې تقریبا 2.5 لک کسانو خپل نمونه ثبت کړي دي چې پکې مهاجرین شامل دي. خدا په دې پوری اړه لري چې د اردن حکومت څومره واکسینونه لري. تر اوسه پورې 3 میلیونه کسانو ته واکسینونه شوي دي. حکومت وایي چې هغوی به روانه میاشت ملک 25% نفوس ته واکسین وکړي. یو این ایس سی آر وایي چې اردن د کرونا ضد واکسینونو لپاره مهاجر په خپل ملي پلان کې وخت سره شامل کړي. ډیمنک بارش چې د اردن لپاره د یو این ایس سی آر استازی دی وایي چې په نړۍ کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا ضروری ده چې د ټولې نړۍ خلک دي واکسین ته لاسرسی ولري. پرت وای چې د کرونا وبا له وجې غربي ملکونو ته د مهاجرینو په ورتګ لوی اغیز شوی دی. هغه ویل دا د کووډ او د سفر د بندیزونو سره تړلي مسایل دي. هم ولیدل چې دا بیا پیل شوی دی. دا د ملکونو په مقرراتو پوری اړه لري چې هغه څومره زر تغیر خوري. ځینې مهاجر تیر میاشتې کې ورغلي دي. دا په راتلونکي کې د واکسینونو خلکو ته په لید او مقرراتو پوری اړه ولري. یو ان سی آر وای چې په اردن کې 1.6% مهاجر د کرونا په مرض اخته کیږي چې دا د نور نړۍ کې د 3% په پرتله کم شمیر دی. خو د کرونا د وبا وروسته په مهاجرینو کې د غربت په کچه کې 13% زیاتوالی راغلی دی. د اردن حکومت او ملګری ملتونه وای چې هغوی به په دغه ملک کې د میشتو 1.5 میلیون مهاجر سره د مرستو لپاره اضافي پیسو ته ضرورت لری. یو ان ایس سی آر په دغه لړ کې د 300 او 1 میلیون ډالرو د مرستو خواست کړی دی.
د امریکا د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غا آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک لبانه په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غا آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هیروي. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماقامنې ژوندې خبرونه.
د ننګرهار دولتي مطبعه د ماشينونو د خرابوالي او د لازمو امکاناتو د نشټوالي له امله د سقوط سره مخ شوې ده. د دې مطبعه مسؤلینو ویلي دي چې فعالیتونه د پخوا په نسبت دومره کم شوې دي چې اند خپل همکارانو معاشونه نشي ورکوله. خبريال ذبیح الله غازی په دې حق لا رپورت را لګل دي چې ساسه پام ورته راړو.
د ننګرهار دولتي مطبعه چې له جوړېدو یې وپیړی اوړي خو ماشينونه له کار لویدلې او د خپل کارکونکو د تنخوا پیسې نشي ګټلې. د دغه مطبعه اداري مسول شفیق الله عملوال وای اوس مهال په مطبعه کې د دولتي ورسپانې ترڅنګ د یو شمیر ادارو اعلانات او نورو د اړتیا وړ شیان چاپیږي خو څه ډول چې لازم ده د خلکو اړتیاوې نشي پوره کوله. عملوال پر حکومت نیوکه کوي چې د دې ولایت دولتي مطبعه ته د نه پاملرنې له امله اوس مهال د چاپ ماشينونو لفلج حالت سره مخامخ دي.
دولتي مطبعه کې اوس موږ د سهالت کې شي ماشين نه زالې دي. یو ماشين کې چوشه خراب شي بیا د ټکنې جوړېږي بیا نو ډېر وخت د زنګ یې په خونه وتر وړي د کمیسر په لکو بیا هم موږ د ادارو اړتیا پوره کوو. خو هغه څنګه دي لکه چې بازار کې کېږي ځکه چې بازار کې مطبعه جوړ شي شخصي سرمایه کړی دا
هغه وایي د غستون زی څو زلی لاړوند ادارو سره شریکی کړي خو تر اوسه د حل په برخه کې هیڅ هم ندی شوی. عملوال اندېخمن دی او وایي چې دغه مطبعه ماشينونه بیا ترمیم او فعال نشینو ویرشته دی چې د وخت په تیرې دو سره به د ولایت دولتي مطبعه له سقوط سره مخامخ شي.
موږ څو ځلې پیشنهادونه وکړه کا مرکز لاړو او د سواده وکړه چې تاسو مونږ نه ماشينه را تخلو خو مو تاسو پر تر اوسه پورې چا توجه نه کړی او مطبعه اوس په ډیر بد حالت کې قرار
زلمی چې لتیر شپاړس کلونو راهیسې د ننګرهار په دولتي مطبعه کې کار کوي فعالیتونه د پخوا په پرتله کم رنګ شوي او لامل د دوی ورځنۍ مزدوري هم نشي پوره کوله.
په سل کې چې کار کوم مخ ته موږ زموږ کارنم زیات او سره ماشین دی حالت رسیدلی دغه خراب کې چې ماشین زول شي دی حکومت دا خواهش غواړي شروع موږ یو توجه وکړي موږ دا ماشین اوس نه پوره کړو.
باندې حال کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسولینو منی چې د دولتي مطبعه ماشینونو ډیره برخه لکارلوي دلیدا.
د امریکا د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غا آشنا رادیو ټلویزیون او فیسبوک لپاره په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غا آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هیروئ. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماښامنۍ ژوندۍ خبرونه
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسو په لوښ لسپارو اوس د امریکا